روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم تیره اونه چې د می اطلسمه و نو د ایچ د ایچ آی وی د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورسوه دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د ایچ آی وی ایډز په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وي چې د ایډز نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2006 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر 1940 تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1098 تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د وړم کال د شمیرو له مخې په ثبت شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره تماس ونیسو او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 8.4 میلیونه تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پایله تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څه باندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو البته د واکسینو په اهمیت د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینوار دی چې ورته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. که مو پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینوار تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړو چې واکسین څومره مرسته کولی شي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې ایچ آی وی یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځته راځي. یعنې وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنې داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې اوس راوتلی ده تداوی کومکي ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د که مونږ یې د تداوی لاندې نیسو نو دومره کومک کولی شي چې د دې ژوند به بهتره واوسي صحتمند واوسي او د دې مثلا دغه وایرس نورو انسانانو ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاصو ته چې په ایچ آی وی مبتلا وي او د تداوی لاندې نه وي یعنې تداوی نه کوي او ګولۍ یا دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې واکسین چې دی په تر ډېره وخته پورې د دې په مورد باندې یعنې څېړنې روانې وي او لا اوس هم د څېړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او ښه خبره دا ده واکسین هم هغسې کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا اوسي کولی شي چې نورو ته د انتقال چانس کم شي او هغه څوک چې مبتلا نه اوسي په ایچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارتنر د زندګۍ شریکې په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چېرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه هم چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کله چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نوره زمینه سازي کیږي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي موږ باندې حمله نشي کولی. خو کله چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي اپورچونیستیک انفیکشن ورته وي یا مقیبین انتانات ورته وي هغوی بیا حمله کوي. نو په داسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولی، او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي عموما کامن کولډ وایا انفلوئنزا وایرسونه دي یا دغه د کووډ وایرس دی یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي موږ ورسره مواجه کیږو. زمونږ بدن بیا د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي ښه ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پرېږدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو د هغې د مخنیوي دپاره نو واکسین یوازینۍ لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوه انتیباډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادیږي او نه پرېږدي چې دا وایرس که چیرته بدن ته داخلیږي نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلی تر ډېره حده پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې هم شته چې د خبرونې په ترڅ کې به یې درسره شریکې کړم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څه دی؟ مثلا د وروستۍ تر ټولو ډېره عامه ناروغي کرونا وه. د کرونا خو یو انسان چې بلبل سره ناسته پاسته مکړه انتقالی ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یوه انسانه بل انسان ته انتقالی شي.
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریاوي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کرونا چې وه یوازینۍ لار د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم حملې لاندې راوسته، او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل مقابل انسان په مصاب کېده هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې د ایچ آی وی دا عموما تاریخچه داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټکټ راغلی دي چې هغه انفیکټډ و مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانانو ته د هغې نه انتقال شوی، او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه که مصاب وي ښځې ته انتقالیږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډېر وي یعنی وایرس پکې ډېر فعال وي چانس شته خو په ډېر کم اندازه باندې، د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصې لارې لري، او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن سړی اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي، او یا همغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او شرایط چې ډېر زیات دی. هغه د نیډل شیئرنګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
ستن. بله،
یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کول هغه بعض اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي نو هغه څوک چې ته په ایچ آی وی مصاب وي نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ دا وایرس مستقیما هغه ته انتقالیږي یا د غاخونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاخ دغه کوي یو ناروغ ته غاخ وباسي او مغه دغه راوخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کوي نو د وایرس چانس 100% دی یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړي پل نه استفاده کوي دغه پل په یو شخص استفاده کوي او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کوي بل شخص ته کدا پل استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی په شفخانو کې په خارونو کې یا د معتادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي نو اوس عموما داسې په پرمختللي هیوادونو کې هغوی دغه هغه ټولې لارې چارې چې دغه وایرس د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغوی د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی خو وروسته پاتې هیوادونه چې دي هغوی د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولی او یا بعضې هیوادونو کې شاید د علمي کچه یا د خلکو عامه پوهاوی کم واوسي خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډېره بریده اول ناروغي نه پیژني او که بیا ناروغي وپیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان دپاره معاینات ونه کړي په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانې ته مراجعه ونه کړي تر څو چې دلته مریض ډېر اختلاطي نه شي او هغه پورې چې کلینیک ورنه کړي ناروغ مراجعه نه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي
ډاکټر صاحب یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې ځکه چې په اوله کې دا سي اوازه راغله ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي نو یو ډول شرم دی د ډېرو په نظر حال دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقه یا د پل له طریقه داسې مختلفې نورې لارې هم دي دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډېره شي یا هغه څوک چې پی اخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي
بله دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوي دي چې دوی ته د داسې یو ناروغۍ په سترګه ګوري مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه تر حال کې چې هغه داسې یو ناروغي و چې کلم پټېدله نو د کور ټوله عذاب پې مبتلا کېدلې بیا به داسې فامیلونه پې مصاب و نو دا هم همداسې شکل دی دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالېږي دا یو وایرس دی او هېڅ کلم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي ممکن د وینه یې اخیستي وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې د هغې ټرینینګ نه وي شوی نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خو په ظاهر نه او په خو ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي تداوی لاندې ونیول شي خوبی دا ده که دا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي نو خو به دا ده چې بیا د نور فامیل محافظه کیږي یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحتمند واوسي ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې اوږدوي لس شل کاله اضافه ژوند وکړي او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نشي نو دا یې بهترینه لاره ده نو ښه خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټه نه کړي د خپل فامیل په خاطر باندې د خپلو هیوادوالو په خاطر باندې ځان ثبت راجستر کړي تداوی لاندې ځان ونیسي نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي
تاسو وویل چې چیرته یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغېدو چانس یې زیاتېږي که همداسې ده
بله اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې یو څوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي دا درې سټیج لري دا ناروغي چې یو اول او دویم سټیج ډیر ښه سټیج دی، خو درېیمه هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو. یو ایچ آی وی ده او یو ایډز دی. ایډز خپله یو سنډروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کېږي، چې هغې کې د ګردو فعالیت خرابېږي، د ځیګر فعالیت خرابېږي، د زړه تکلیف پیدا کېږي. نو داسې یو سنډروم باندې بدلېږي چې هغه بیا د هغې د ژوند هغه چانس ډېر کمېږي او ډېر کم عمر کوي. نو د دریم سټیج ته نه داخلېږي که څوک تداوی لاندې وي، او خپلې کورنۍ کې دا اوسېږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نه چې دا په ایچ آی وی مبتلا دی، نورو ته د انتقال چانس حتی بیخي نه وي او یا کم وي. او بله خبره دا ده چې که چېرته تداوی لاندې واوسي دا به صحتمند واوسي، یعنی ډېر زر به په نورو عادي ناروغیو باندې نه مبتلا کېږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس به په نقشو خبرې کو، خو تر دې مخکې یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخت له غزنی خبرې کوم. سلامونه تران سپته ته ډاکټر سپته.
سلامت اوسه زبلای صاحب، مهرباني.
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه. مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، دیني کسان وایي، یعنی عموما پښتنه ده، هغه کسان هغه معتادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلو لاندې ژوند کوي، هر شهر کې تر پلو لاندې ژوند کوي، هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي، او هغه ستنې هم لګوي، هغه نشي توکي هم کاروي، هغه څومره لدی مریضي له ایچ آی وی سره مخامخ کیږي؟ آیا له هغوی سره ناستې ولاړې پکار ده که هغوی هم زموږ په شان، یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقالېږي؟ آیا د اغوستنو له لارې او د چټل ځای د لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي؟ او بل، افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده؟ دلته په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او تداوي یې څومره امکانات شته؟ مننه.
بله سلامت اوسې ډاکټر صاحب. که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبرې وکړي چې د معتادانې له یو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولی شي، خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي، لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالېږي، مهرباني.
بله، یعنی د معتادینو سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده. زموږ ځوانانو ته ښه توصیه دا ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته، دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي. خو د دوی خپلو کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي، یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشه توکو استفاده کوي، دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی. حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا واوسي، ممکن دا ټول ملګري دوی چې کوم دي دوی مبتلا کړي. دلته په کابل کې مخکې داسې و چې معتادینو ته هره ورځ دوی ته نوي نوي سرنجونه توزیع کېدل. نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او که نه به وي، دا هم د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس که چېرته یو نفر په مبتلا واوسي چې نور ته د چانس پیدا نه کړي، او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایرس، یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي، او د دې طریقه نورو ټولنې ته سرایت ونه کړي. نو معتادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډېر دی، نه نورو داسې وایرسونو چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی یا سپین زیړی، د دوی وایرسونو چانس هم پکې زیات دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل مسله دې نه خوی ده، څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی؟
د ناروغي کې عموما داسې وي چې د یو زکام شکل اراض علائم ورکوي، دوی له څلور هفتې هغه څوک چېرته دا وایرس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وي او دا په دې وایرس مبتلا شي، دوی له څلور هفتې دا ناروغ ممکن دوی له څلور هفتې وروسته اراض علائم ورکړي چې هغه د یو زکام شکل اراض علائم ورکړي چې ټوخی وي، ستوني درد وي، سر درد وي، خستګي وي، دانې په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي. خو بیا داسې ویل کېږي چې دغه اراض علائم که چېرته پیدا شي، دا په دې معنا نه ده چې دا به ایچ آی وی مبتلا وي، ممکن داسې نور مرضونه موجود دي چې په دغه ډول اراض علائم ورکوي. نو ښه خبره دا ده دی کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره پکې داسې دي چې بیخي اراض نه ورکوي، خو تر ډېره بریده پورې بدون د اراض نه پاتې کیږي. کله چې بیا اختلاطي شي مثلا وایرس ډېر وده وکړي او ډېر رشد او نمو وکړي په بدن کې، او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي، نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي، او هغې نه وروسته چې کله معافیتي سیستم ضعیفه کیږي، بیا نو اراض علائم شاید ډېر په شدت منځته راشي چې په هغې کې ارګانونه یعنی زړه ګردې هغه موفقی او د هغې د ادمي کفایه د وجې نه په بدن کې ډېر کلینیک ظاهره شي چې هغې کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلېږي او سنډروم ورکوي چې د پخو پړسوب به پکې وي، زړه ادمي کفایه به پکې منځته راځي، نو ناروغ به بیا یو شدید حالت برحلې ته داخلېږي.
بله سب نو که چا پزان که دا علائم چه تاسی ورته اشاره وکړه ولی دل باید څه وکړي؟ باید خامخا ډاکټر ته ورشي؟
بله ښه خبره دا ده که یو چا ته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاصو سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا واوسي او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه یې دوامداره وي او تبه یې دوامداره وي او ټوخی دوامداره وي او حتی بدن باندې بعضې زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضې اشخاص دي مزمن اسهالات لري، نو دې کسانو ته ښه خبره دا ده چې یو ځل د مراجعه وکړي. د دې ټسټونه ډېر اسانه هم دي، په ابتدا کې ابتدایي ټسټونه ډېر اسانه دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي. ممکن بعض ځایونو کې ورته مفت وکړي په کلینیکونو کې، نو چې وایي کې یو ټیسټ دی، عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي. نو ښه خبره ده که اوسو په ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي، دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خدای نه خواسته بیا ایچ آی وي په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکړي چې د هغې بیا تداوي او هغه تداوي هم پرې نتیجه نه ورکوي او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې که څه هم دا د تاسې اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې د ایچ آی وی ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوي شي تر څه حده پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او د تداوي لپاره هم په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښه، تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ 15-20 دقیقې وخت نیسي، وینم اخیستل کیږي او د دغه د خولې د لوابو په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځایونو کې فری دي. یعنی ما که یادوري وکړه، زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالیو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او ووایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته ووایي، ممکن ډاکټر ته اراز ولایم ووایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو دپاره ښه خبره ده چې ووایي کې هغه څوک چې په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلا معلومات نه لرم. د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي هغوی تاسو شریکي.
بله، که راشو دې موضوع ته چې بیا هم دې واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟
که د ایچ آی وی لپاره موږ عموما واکسین لپاره د 4 کالونو عمر باید زیات وسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووید واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر یې عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 هم زیات وي، یعنی 1900 شپږ کلونو ترمنځ باندې دې خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسي ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې که چېرته دې خلکو سره کانټاکټ ولري، نو که هر ایج کې وي، ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او دې لپاره هم چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف وي د همدې په خاطر باندې هم شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ. ټلیفون راوکئ، د ازادي راډیو د ټلیفون او واټساپ شمېرې اعلانوم: 00-420-2012-1500. بلش میره ده 00-420-1200-0401. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلا وي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، دغه د واکسینو په مورد باندې خدای سره چې هغه اډلټ توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 شپږ کلونو ترمنځ وي، د دینه پورته وي، دینه ښکته کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی د هغوی لپاره یعنی ډیر مهم دی. نو خو خبره ده چې د مخنیوي د پاره یعنی خو 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 ده ده چې د مخنیوي د پاره خه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه وسی او په فامیل کې دا سو ګولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو دا غوی د پاره خه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنز یا سل غوندي دوامدار معالجه پکار ده او کنه د لند وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي، کلم چې لا تداوی لاندې نیول کیږي دي ته پی سی آر کیږي. پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره ده، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامداره ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم موږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انځار موږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره ده. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شي د دې دوا دوس کې موږ لکه کمواله راوستلې شي، یعنی په میاش کې یو دفعه ورته هغه کم زرقي لارې کنيسو تداوی لاندې یو په میاش کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاش کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې موږ دا تعقیب لاندې نیسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د اورل د طریقې چې د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا ورسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د آزادۍ رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کیو.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یویشت او 15 مترو. آزادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسې په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعي درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سرج کې یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوټي لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه. یو سندروم دا ده چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی د انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوي او داسې یو سنشته ده چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري. یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي، خو تداوي ما مخکې مداوري وکړه چې تداوي کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر یې ډېر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده هغې ته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې ویل کېږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه هم ده، معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی که مونږ باندې بل وایروس او بکتریا زمونږ په بدن باندې حمله کوي د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي، نو کلم چې دا وایروس بدن ته داخلیږي معافیتي سیستم ځپي او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وښیي، نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتان هم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه بیا نشي کولی چې د هغې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن د هغه بکتریا وایروس نه خلاص کړي، نو بیا هغه په خلاص زړه باندې چار ارګان کې هغه ته وسیږي، لکه عموما موږ کوو زکام وایو یا اسهالات وایو، هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځته راځي په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هم هغه له منځه وړي یا د دواګانو په واسطه باندې هغه ښه کیږي، خو که څوک په HIV مبتلا وي معافیتي سیستم یې هېڅ توانمندي نه لري، نو د یو عادي بکتریا یا د یو عادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي، یعنی د مرګ دپاره زمینه سازی کوي ورته، یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت دپاره دغه وایروس چې دی زمینه سازی کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ځپي او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولی شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکی لرو د سټوډیو سره، وصل یاست مهرباني کوي. قاری صاحب پښتون مهرباني کوي، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه پېژنم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ. ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام، او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو. نو ستاسو نه پېژنم چې تاسو ولې خبري نه کوئ، خیر ده دوباره ټلیفون وکړئ. بله، لکه چې ټوخی درغلی دی، خیر یو څه به درته انتظار هم وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر، وربسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری، د موجود درمل چې اوس شته دی ایچ آی وی لپاره، دا تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري؟ آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي؟ تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږد وي، دا پوښتنه په دې خاطر کوم.
خا، یعنی د منګه وایو چې چیرته دغه شخص په ایچ آی وی مبتلا وي او تداوی لاندې نیول کیږي، دوی ته دوامداره دوا ورکول کیږي، خو بیا داسې یو وخت راځي چې د دې منګه هغه غټ معاینات ورته وکړو، پی سي آر ورته وایو، او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو. که چیرته دا اندازه ورک شي، یعنی تکثر ورک شي، فعالیت ورک شي، بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کموالی راولو. ممکن موږ هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن موږ په افتوار یا ډیلی ورکو، هر ورځ ورکو، دا کولای شو موږ د دې د مقدار کې کموالی ورته راولو، یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کموالی راولو. هغه دوز چې وسهار هغه ورکو، ممکن په میش کې یو دفعه ورکو ورته، هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص موږ تداوی لاندې نیسو، نو هغه ته موږ پی سي آر کوو، او هغه پی سي آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري، نو هغه ته دوامداره دوا ورکول کیږي او تعقیبیږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي، دا وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونیول شي، نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي، او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي، نو موږ دا بدون د تداوی نه پرېږدو.
بله صاحب، مننه. بیا هم اوریدونکو له روزان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان سازما، سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو ته، تاسو مېلمه ډاکټر صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
هغه وخت چې تا پر ما نارې ولې سروان سازما ټلیفون قطع و.
شه سیده، مهرباني،
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لنډ نظر ورکړم، بیا ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې لرم. لنډ نظر دا دی، سروان صاحب، زموږ څه دا زموږ اناناتو او رسومو زموږ اصلا هغه زموږ لاره مو راسه ورکه کړې ده، هغه تبابت لاره هم راسه ورکه کړې ده. زه په سین کې نو کوي لوړ انسان یم، دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې خلکو په یوې بمبې، یعنی پنځوس پېچکاري هم کولی په یو سکرنج باندې، په یوې ستنې باندې پنځوس پېچکاري، څلوېښت پېچکاري هم کولی. نو د دغو څه هم لکه ډاکټر صاحب چې وویل دا مرضونه واقع کېدله، او خلک څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرضو خبر نه و، او دا اوس ډېر خلک داسې سروان صاحب چې د خپل مرض د ایچ آی وی دوی فکر کوي چې یو د دا جنسی مقاریب دلاری دا انتقالیږي. ډیر خلک وسم په دا قراو قصباتو کې آگاهی نه لري که څوک په دغه ناروغۍ اخته یي د شرمه پټیي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابي د نگاه څخه د حدیث د نگاه څخه چې علیه السلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړی دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وي ناروغي دا چې دا مداوا خو همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري او یا همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بې له بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالیږي، یعنی که یو نر و ښځه، یعنی خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وبس سره وچشي یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي.
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسې د قاری صاحب خبرې واورېدې. قسم ځینو مواردو ته تاسې مخکې اشاره کړې ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده. د تداوی په مورد باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهواري کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوه میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوی هغه بیا داسې خبره ده چې یعنی دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقیب دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وي سینټرونو کې متخصصین انتاني موجود دي هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې د کور کې مثلا مثبت وي، هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناسته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساو وي میړه ته انتقال شي، یا میړه مساو وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعه باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وي مبتلا وي ناخونګیر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کړي، او د دې ناخونګیر نه بل څوک استفاده وکړي او هغه په دغه لاس زخمي کې دغه وایروس انتقالیږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې د هغې سره په غېږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کړي، او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمونږ سلمانیان د نیډل او دغه پتري او دا شیان باید یا نوې استفاده کړي او یا تعقیم کړي، او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي، یا غاښونو ډاکټران چې د یو شخص غاښ وباسي او هغه وسیله راوخلي او بل مریض ته استفاده کړي، نو دغه د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاری صاحب پښتون څو پښتنې نورې هم پاتې دي، خو طریقه مخکې یو ثبت شوی پیغام چې اوریدونکي دا شیبه راواستو دا به سره واورو بیا به په غو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب د ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم کابل نه مې اړیکه نیولې مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او د ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کیږي، لامل څه دی؟ او درملنه هم لري کنه؟
بله صاحب، مننه له دې اوریدونکو. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړی باندې مساوي، هغوی چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی، کلم چې زیګر موفقیږي زیګر یو حیاتي عضو ده په بدن کې چې ډېرې وظیفې مخته وړي، او کله چې زیګر موفق شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کیږي. نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک که په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلي چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او د هغې طریقه انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې د انتقال لارې باید د هغې نه مخنیوی وشي چې د شریکې ستنې څخه استفاده ونهشي. د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر دپاره استفاده وشي، او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپلو وسایل نه یا جرایي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي، او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص ته، او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي. هغه څوک چې ایچ آی وی لري، ایچ بی ایس لري، ایچ سی وی لري، دې دپاره مونږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجري دپاره یا د عملیاتو دپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي، او دا کیږي عموما زموږ په هېواد کې. خو دا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي، خو فکر کوم د غاښونو ډاکټر صاحبان شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولیکي چې تلاټ شول دا ټیسټ وکوي نو وروسته درته غاښو باسمه. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی، موافقه د ډاکټر سره ونه کړي، او ډاکټر هم مجبور شي چې بېدین د دې ټیسټونو خپل پروسیجر سرته ورسوي. نو ښه خبره دا ده که ډاکټر صاحبان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجري یا جرایي پروسیجر سرته رسوي، مخکې د هغې نه که دا ټیسټونه وشي دا به دوه ګټې ولري. یو به دغه شخص ته چې کوم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي دې دپاره، او بله خپله د ډاکټر صاحب دپاره به ډېره مهمه وي چې د دې نه به پوه اوسي چې دغه نفر که ایچ بی ایس ولري، ایچ سی وی ولري، ایچ آی وی ولري، نو هغې سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وی نه لري.
بله، تاسو ډاکټر صاحب ویل چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلېدای شي، آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي چې تور زیړی یا د زیړي ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي، دا هم په همدې شکل سره ده او که نه یوه بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي؟
نه، دا سمانوي چې ووایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دی دا په تور زیړي. اصلا دا خپله هر څه جدا جدا نوی لري، هر دا وایروس خپله کورنۍ نه لري، یعنې دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او څه رقم خصوصیت لري. نو دا په دې معنا چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیفه دی، او هغه دغه وایروس دپاره زمینه سازی کیږي. که ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي، یعنی خپله دغه یو وایروس نویت بل ته نه اوړي، خو دا د چانس دا دی که یو سالم شخص ته انتقالیږي ممکن د هغې معافیتي سیستم قوي اوسي او تر ډېره بریده ورسره مقاومت وکولی شي. حتی داسې هم کیږي چې دا تور زیړی خپله یو وایروسي ناروغي ده، بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس له منځه ویسي، او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته دی چې یو څوک ته دوی لاندې ونیول شي او بیخي ښه شي. خو یعنی بیا دا چې مونږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوړي، هغه داسې ده چې دا ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپله دغه نارمل حجرات په سرطاني حجرات تبدیل شي، او مونږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو، یعنی په خپله دغه حجرات په سرطاني حجراتو بدلیږي.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو، خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو. زموږ میلمه دی ډاکټر نظیف شینواری. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب، مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لوي وستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله، خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وې. هغه وخت خو ایچ آی وی نه و کنه؟ ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده، یو دا مسله ده. او بل آیا دا مسله له دې سره ماړه لري نورې ناروغۍ خو وې؟ یو وخت ممکن د انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات او ورس په ورس کم شوی دی که دا خبره داسې نه ده؟ مهرباني.
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نه، دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا نه اتلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1901 کال کې هلته تشخیص شو، یعنی هلته معلومه شوه چې هلته منتقل شوی دی او د هغې طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو.
خو یعنی که ډېر وخت، یعنی دا دېرش درې یا څلور لسیزې کېږي چې خلک ورسره بلد شوي دي، منظور مې دا دی.
بله، نو دغه دا ده چې یعنی انتقال چانس هغه وخت کې وو، ممکن خلکو معلومات نه لرل او که څوک تنه مړ شوی وي د ایچ آی وی نه، خلکو شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ د وجې نه به مړ شوی وي، همداسې که د تور زیړي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ، یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت یې پوره شوی وي. خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت کې شاید انتقال کېده، اوس هم انتقالېږي او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح خلک یې وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقه انتقالېږي. مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقه انتقالېږي، یعنی د وینې د لارې، د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي. نو دا مهمه نه ده چې مونږ وایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده. اصلا ناروغي چې ده، هر نوع ناروغي چې ده، د الله طرفه ده، انسانانو ته پیدا کېږي او الله بیا بعضې لارې چارې انسانانو ته ښودلي دي چې هغه تداویانې دي او په بعضې کې به مونږ پاتې یم راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي. یعنې بعضو حالاتو کې لکه ایچ آی وی کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده، په دې نه ده توان موندلی چې دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړه شي. نو تنها په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې، نور هیڅ نه دغه نه لرو، ورته امکانات نه لرو.
ډاکټر صاحب، یو مسله بله چې زموږ په وطن کې ډېر وینو، هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي، کمپیوټر ته ورشي، درملتون ته ورشي، اکثره درملتونونه هم هغه خپله ستنه نه بدلوي. دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپلې ستنې بدلې کړي، ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دې ناروغ ته ستنه لګوي، عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي. کېدای شي په یغو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي، همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په همدې شکل سره انتقالي شي.
بله، همداسې ده. یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي، او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالیو کې هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي. په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ ډاکټران او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي، د ډبلیو ایچ او د خوانه، د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې. او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري، ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغې نه نرسنګ ویلی وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلی، هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي. حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي. په دې هغه په دې نه پوهېږي. کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستنه راواخلي، څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه واقعیت ده چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي، روغ شخص ته نه لګي، نو ممکن په هغوی لسو کې یو نفر ایچ آی وی ولري او دغه لس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی، یا یو نفر د دوی نه ایچ بیس ولري او دا لس واړه په ایچ بیس مبتلا کی. او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی، یعنی 1% مونږ نه شو ویلی چې انتقال چانس کم دی او خیر دی، یعنی دا به صحیح نه وي. نو د دې په مورد باندې زمونږ خپل دغه دا دی چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري، او خپل زمونږ د دینی عالمان دي په مورد باندې باید پوه کړی شي او دوی ته داسې یو زمینه سازي مسایده شي، دوی ته ټریننګ او یا آګاهي ورکولی شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي. څوک هم وګوري چې د یو ستنه راواخلي بل ته ولګي، او یا په داسې وخت کې چې یو دغه خو ډاکټر یو چا ته خو باسي او هماغه وسیله چې د وین نه د پاکه کړي او یې تعقیم کړي نه اوسي او بل مریض ته پیغام خو باسي، دې په مورد باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي. په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختۍ سبب کیږي، کلم چې یو نفر په یو جامعه کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کولی شي، او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسې د پیشرفت وکړي او ډېرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوریدونکي لرو، ځان راوپیژنئ. لطفاً یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اورېدونکي هم شته. مهرباني. تاسو له استودیو
څخه
مهرباني. شاه صاحب مهرباني کوئ.
لطفاً دغه موضوع بس چیش که دی پس چیش باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبرې د اقل واوري مننه بل اوریدونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو له استودیو سره وصل یست آزادی رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني مهرباني کوئ صاحب تاسو له استودیو سره وصل یست خو خیر لکه چې خبری مو نکری یو بل اوردون که امشته ده تا باور شو که ده خبری وکره شوی خو خاکی نه بیر تا باور شو داکتر صاحب تا مهربانی که وی صاحب مهربانی صاحب
سلام الله سروان صاحب
و علیکم السلام
سلام الله سروان صاحب
مهربانی که وی صاحب
مننه خوشحال و چه که و مننه غیق میدرزی مخترمه
بله بله استاس غیق رازی خبری وکی
مننه خوشحال و چه که البته داکتر صاحب تم دیر سلام الله کومه سروان صاحب یو وخت دغه یعنی دوه درې کلمه کې تقریبا دغه بازي کلینیکو د هغه د روغتیا پالانو تقریبا د برتل د بازو کلو باندې کې به د دکانونه وو شو باز یو کې به د خلکو د غي ورکوله تقریبا دی به شو عجیب غریب خبره کوي ابا غواړم تقریبا دی به له د بازي نران نر سره جنسي اړیکې نشي یعنی د شو بدا پال کې بیا دغه نوم د یرس پیدا کیږي چې وی پیدا کیږي نو په دغه اړه مې د ډاکټر سره سوال او تقریبا پښتنه کوله چې دا خو مې یو بدبختي ده چې وګوره دغه موږ اوریدل یعنی موږ ته به آگاهي راکول ډېر خلکو ته نو دغه کله باندې کې به پونټیکل ګرځېده دغه باج یو کې به دکانونو ته دغه هغه ته ورته دغه یو خلکو ته به یو توجه کوله چې دغه څه کارونه تقریبا دغه یو اړه باندې نظر مې
وته ډېر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مهرباني
یعنی دا کار شاله کار کړي وشای دغه درست معلوماتونه لري په دې مورید باندې چې یوازې دا وایروس راوخلی ادم ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې چې همدغه فیل څوک کوي دا په ایچ آی وی مبتلا کیږي او یا به ایچ آی وی نورو خلکو ته انتقالیږي ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نشو ویلی چې د دې لارې نه انتقالیږي یعنی دا وایروس کې څوک ولري او دغه فیل بدفیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وي نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ ته راځي دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي خود د کوم لار د مبتلا کیږي ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وی چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی دا د انتقال لار ده سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي اغه نن نور اشخاص ته د مغه مخصوص لار څخه چې د وینې د لارې د نیډل په واسطه او یا د جنسي لارې نه د انتقالي نو د انتقال لارې مشخص دي او دا سینو شو ویل چې واځي هم د بدفیلین به انتقالي او هم د خلک به مختلف کیږي نور اشخاص نه محفوظ دي نو دا به هغه سوي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلق به خلق د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکه مداکرونه نه کوم نو ممکن په دې مریضي باندې مبتلا نه شمه در حال کې شاید د داسې حالت سره دا مواجه شوی وي چې دی وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه و دغه ونه کې اقدامونه کوي نه د ځان لپاره معاینات وکي او کچر تم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باور هم پیونی کی نو دا غلطه خبره ده خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي دا یو ناروغي دا او کېدل شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب وي بل چاته د مغه مخصوص لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډېرې خبرې وکړي
بله او ورسي خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسو د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار دی یا بل چاته پکار دی چې د برخې ته توجه وکړي چې لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده ک څوک چې په یو ځای کې غوړي ستنه ولګوي نو د خپل وګوري چې نه نویده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاري وکړي
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته موږ دا پیغام ورسو چې که چېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاری کوي نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نوي نه اوسي او د پلاستیک نه نوي دا پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغې باندې هېڅکله موافقه ورسره ونه کړي او که چېرته سلمانۍ ته ځي هغې ته ووایي چې نوی بلیډ ورته استفاده کړي هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري که چېرته یو غاښ ډاکټر ته ځي نو ورته ووایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي او یا ځي داسې وي چې یو شخص د ځان لپاره تنا استفاده کولی شي او څه مقدار پیسې وپېرې ځي نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وي نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو دا ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتلی شي دغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شینواری د انتانی ناروغیو متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي راډیو خبرونې 4 ساعته دوام کوي ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
چیری دبل چا سر تیرسم کچری د بل چا فیز بهم در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی بی وفا دی د بل زی خطا نو زناز کی بی وفا دی د بل زی داستا زرین خان را قلمر کی تراتی شاباز پر مخانا سلطانی کا کسبی